چې د آزادې رادیو د یوې بلې او ساعته خپرونې ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې زیاته برخه یې آزادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، د افغانستان او سیمې په اړه ځینې مهم رپورټونه درته لرو. په دې خپرونه کې هڅه کوو چې په پېښور کې له خپل خبریال سره په تماس کې شو او په دې اړه ترې پوښتنه وکړو چې دوی اژانسونه د طالبانو د پاکستاني طالبانو د نږدې مشرانو څخه وایي، په حواله وایي چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان په اړه هم مهم رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د نړۍ او افغانستان مهمو خبرونو ته چې صالح ساغزی خلقی وړاندې کوي.
دا انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر وایي تروسه ټول کارونه له کومې ستونزې پرته روان دي. د افغانستان په لویدیځ کې پرون څلور امریکایي سرتیري ووژل شول. د ناټو نوي عمومي منشي تېره ورځ سلمان ته ناڅاپي سفر وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بیت الله مسعود یاور ویلي چې د نوموړي جنازه خاورو ته سپارل شوې. په تهران کې عیني شاهدان وایي چې تېره شپه یو ځل بیا د دغه ښار په شمال کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ضد مظاهره وشوې. پوره خبرونه واورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د انتخاباتو په اړه خپل وروستی راپور مطبوعاتو ته وړاندې کړ او ویل چې تر اوسه ټول کارونه له کومې ستونزې پرته روان دي او اوس یې د هیواد وویشتو ولایتونو ته د انتخاباتو د بهیر ضروري تخنیکي او لوجستیکي مواد رسولي او نور ولایتونو ته د رسیدو په حال کې دي. د دې کمیسیون مسؤلینو پرون خبریالانو ته وویل تر اوسه څه باندې 300 کسانو ته د انتخاباتو د سارنې کارتونه ورکړي چې یو شمېر ښځینه او نارینه بهرنیان هم دي. دوی هم درس له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ساتنې ته د خپل تدابیر جدي کړي تر څو د هیواد ټول اوسیدونکي په ډاډه زړه د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان په لویدیځ کې څلور امریکایي سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په موټرې حمله وشوه. ناټو تر اوسه د پیښې د څرنګوالي ځای او همداراز د سرتیرو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د جولای میاشت د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 بهرني عسکر ووژل شول. همداراز د روانې اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې هم تر اوسه په افغانستان کې 15 نړیوال سرتیري وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هلمند ولایت وروستۍ تروریستي حملې غندلې چې له امله یې ځینې ملکي کسان او پولیس وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د چهارشنبې په ورځ د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ په درویشان سیمه کې پر یوه تراکتور د دولت ضد وسلوالو په بمي حمله کې 21 تنه ښځې او ماشومان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. دغه راز د چهارشنبې په ورځ په نادلي نادلي ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه رنجر موټر په بمي حمله کې 15 پولیس ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. افغان ولسمشر پر پولیسو او ملکیانو حمله یو نامردانه او غیر اسلامي کار بلله. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ناټو نوي عمومي منشي تېره ورځ په ناڅاپي سفر هلمند ته لاړ او هلته یې د هلمند له ولي کلاب منګل او د نړیوالو ځواکونو له ځینو مشرانو سره وکتل. اندریس فوک راسموسن تر دې کتنې وروسته په سیمه کې خبریالانو ته وویل د ماموریت په سر کې هلمند راځي. ښاغلی راسموسن چې اوس نوی د ناټو عمومي منشي شوی دی په هلمند کې وروستیو عملیاتو ته په اشارې وویل نوموړی د دغو عملیاتو د دوام پلوي کوي. د هغه د وینا پر اساس ویل شوي د غوړي کاناډایي سرتیري له 2011 کال وسه هم په افغانستان کې پاتې شي. کاناډایي مقامات وایي د دغه هیواد ماموریت به په 2011 کال کې پای ته ورسي. د ناټو عمومي منشي د هلمند خلکو ته وویل تر هغو به یې سرتیري په دې ولایت کې پوځي ماموریت کوي چې دلته یې امن نه وي تامین کړی. راسموسن خلکو ته ډاډ ورکړ چې په انتخاباتو کې به د ګډون لپاره خوندي چاپیریال ورته برابر کړي. دا کورنۍ خبرونه نړیوال خبرونه تر لکسند روس تاوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي احتمال لري چې د طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی وي. رحمان ملک زیاته کړه مقاماتو معلومات ترلاسه کړي چې دا رسمي نه ده تایید شوی چې مسعود له خپلې میرمن او بارډیګردانو سره هغه مهال ووژل شو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په جنوبي وزیرستان کې د هغه د یو خپلوان پر کور حمله وکړه. د پاکستان یو امنیتي مقام او د میسود د یاور د وینا پر اساس چې لنوم اخیستوی ډډه کړې ده، ویل شوي چې میسود جنازه خاورو ته سپارل شوې ده. د بیت الله میسود د طالبان د پلویانو په پاکستان کې ګڼې ځان وژونکې حملې کړي او په افغانستان کې هم نړیوال ځواکونه په نښه کوي. متحد ایالاتو د نوموړي د نیونې او یا مړینې په سر د معلوماتو لپاره $15 میلیون انعام یې، خو وروستي رپورټونه وایي چې طالبانو دا تایید کړی ده چې میسود وژل شوی. په دې اړه به په روانه خپرونه کې رپورټ اوري. عینی شاهدان وایي چې تیره شپه د تهران په شمال کې د دغه هیواد د ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ضد نوې مظاهرې وشوي. عینی شاهدان زیاتوي چې په سلګونو کسان د ونک په څلور لاره کې سره راټول شوي وو، د الله اکبر نارې وهلې او د موټرو د هارنونو غږونه یې پورته کول. ځینې راپورونه وایي چې د احمدی نژاد د لرې کېدو غوښتنه کېده. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د دوهمې څلور کلنې دورې لپاره لوړه وکړه. مظاهره کوونکو مرګ د وی پر دیکتاتور نارې وهلې. عینی شاهدان وایي د تهران په مرکزی برخې څلور لارې ته نږدې پولیس او د تاوتریخوالي ضد ځواکونه ځای پر ځای شوي وو او مظاهره کوونکي له لږ اخو ډب وروسته خواره واره شول. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سومالی له حکومت سره د وسلوالو سختریزو پر ضد جګړه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام او پراخوالي ژمنه وکړه. نوموړي پرون په نایروبي کې په خپلو څرګندونو کې ایریتریا ته هم خبرداری ورکړ چې که د سومالی له حکومت ضد وسلوالو سختریزو سره مرسته بنده نه کړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. هیلری کلینټن په نایروبي کې د سومالی له ولسمشر شیخ شریف احمد سره هم وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کینیا او تانزانیا کې په 1998 میلادي کال کې د امریکا په سفارتونو د القاعده شبکې په بمی حملو کې د مړو شویو 200 امریکایانو روح ته درناوی وکړ او ویل د حملې د تروریزم د دوامداره ګواښ څرګندوی دي. او روسي خبر ده چې د روسي صدر اعظم ولادیمیر پوتین له ترکیې سره د غازو د پایپ لاین یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د لاسلیک کولو په دغو مراسمو کې د روسي صدر اعظم پوتین او د هغه ترکی سیال رجب طیب اردوغان وویل د ساوت سټریم په نامه د غازو د پایپ لاین پروژه په اروپا ته د ډاډمن انرژي پر رسولو کې مرسته وکړي. د دوی لخوا په لاسلیک شوې موافقه کې په توره بهیره کې د ترکی د اوبو له لارې د پایپ لاین د کار تامینول دي. د ساوت سټریم پایپ لاین ممکن له روسي څخه بلغاریا ته وغځول شي او له هغه ځای به د اروپایي اتحادیې مصرف کوونکي ترې استفاده وکړي. د روسي د صدر اعظم مرستیال ایګور سخین وویل د دې پروژې کار به په نومبر کې پیل شي. پوتین او اردوغان هم دراز د اټومي انرژۍ په شمول نور موافقې هم لاسلیک کړې دي. خبرونه ختم شول.
دا د ازادي راډیو ده. قدر منوریدونکو لوی د خبری اژانسونه ریپورت ورکوي چې د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله مسعود په یو هوایی حمله کې وژل شوی دی. د دې موضوع په اړه د معلوماتو لپاره په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه د تلیفون په لیکه ما سره دی. ستاسو معلومات څه دي د پیښې په اړه؟ د پاکستان مقامات څه وایي؟
ردوان د تیر شپې راهیسې موږ دغه خبر سارو. په وزیرستان کې مو اړیکې ټینګې کړې دغه د طالبانو د غورځنګ د ځینو کسانو سره، او د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک هم نن د مطبوعاتو سره خبرې کړې. ټول شواهدونه داسې معلومیږي لکه بیت الله مسعود چې وژل شوی وي او هغه اوس په دې نړۍ کې نه وي پاتې. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې دوی ترسو بشپړ شواهد لاسته نه وي راوړی دغه مړینه نشي تاییدولی. خو موږ چې رپورټ لرو په وزیرستان کې دغه نږدې ملګري هم دا تاییدوي چې دغه میرمن هم په هغه حمله کې چې د چهارشنبې په شپه شوې وه وژل شوې وه، پخپله مسعود هم وژل شوی او هغه خاورو ته هم سپارل شوی دی. او دا مهال په وزیرستان کې د طالبانو د غورځنګ شورا غونډه کوي او دغه د ځایناستي د ټاکلو دپاره دوی غونډه کوي. البته دوی داغه د فاتحې مراسم هم پټ ساتلي، ځکه کله چې هم دوی داسې د فاتحې مراسم جوړ کړي د بل حمله پېښ شوې ده، د دې خبرې ویره طالبانو غورځنګ ته شته دی. نو ډېر شواهد داسې ښکاره کوي لکه بیت الله مسعود چې وژل شوی وي.
ستاسو د خبرو په تایید سره لویدیځ اژانسونه هم وایي چې د طالبانو د شورا غونډه همدانن په وزیرستان کې روانه ده او دغه راز دوی کېدی شي د جمعې د لمانځنه وروسته په ګډه د بیت الله مسعود د مرګ یا د مړینې اعلان وکړي. د پاکستان دولتي اجانسونه او پخپلا غلطه کتون کې څه وایي چې که چېرته د مرګ تاییدېږي نو دا به یو لویه ضربه نه وي د پاکستان د سخت دریځو وسلوالو طالبانو ته؟
تو پاکستان کی د سیاسی چارو کارپوهان او مطبوعاتو کې هم دغه خبره او دا تفسیری مخې ته راغلی دی چې دا به د امریکا حکومت ته او پخپله د پاکستان حکومت ته د القاعده او طالبانو پر ضد یوه لویه بریا لاسته راوړنه به وي، ځکه بیت الله مسعود د پاکستان په کچ د طالبانو د غورځنګ تر ټولو لوی مشر ګڼل کېده او د ده د پاسه د القاعده چتری وه، د القاعده لومړی کس دی ګڼل کېده دلته. نو بیت الله مسعود زیات رپورټونه چې وایي هغه وژل شوی، که دا خبر د طالبانو د غورځنګ او پخپله د پاکستان د حکومت لخوا تایید شي نو د خلکو په وینا امریکایي حکومت ته به هم دا جواز په لاس ورشي چې دوی چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې کومې حملې کوي دغه مثبتې دي او مهمې لاسته راوړنې لري، لکه بیت الله مسعود چې دوی په نښه کړی.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مړینې د خبر په اړه معلومات راکول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو قواو قومندان د جنگ د ارزیابۍ د یو رپورټ په برابرولو کار کوي، د دې یو نوی مشاور وایي چې د افغانستان جنگ به په راتلونکو دوو کلونو کې یو طرف ته شي. ډیوډ کلی کولن اټکل کوي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به په افغانستان کې جګړه سخته وي، خو وروسته به یا داسې وشي چې د هیواد چارې به یو ځواکمنې افغان اردو ته وسپارل شي او یا به دا چې امریکا او متحدین به دغه جنگ وبایلي. دی وایي چې طالبان کوشش کوي چې له حکومت د خلکو له نارضایتۍ او خپګانه په استفادې د بهرنیو قواو تر وتلو مقاومت وکړي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ په استناد د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د تروریزم ضد چارو کارپوه ډیوید کلکلون چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو د قومندان جنرال ستانلی مکریستال نوې سلاکار بوي د جنگ د ادارې په څرنګوالي سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خبرو په محل په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو لپاره د ویلس کلنې سیناریو خلاصه وړاندې کړه. د ویل چې ناتو او ایتلافي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو کې د جګړې وضعیت بدل کړي، له هغې وروسته به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال درې کلنه مرحله وي او تر هغې وروسته به د نظارت او څارنې پنځه کلنه مرحله وي. ده وویل چې موږ به دوه کاله وجنګیږو، له هغې وروسته به د انتقال یوه بریالۍ دوره وي، او یا دا چې موږ به دوه کاله وجنګیږو او جنگ به پایلو او ستانو به شو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواوو نوی سلاکار ډیوید کلکلون زیاته کړه چې موږ باید په دې ټینګار وکړو چې زموږ د مالی مصارفو حد څومره دی، څومره عسکر لیږلی شو او تر څه مودې دا کار کولی شو. د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې سلاکار ډیوید کلکلون دا خبرې له خپلې خوا کړې او دا څرګندونه ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال مکریستال به ورسره شریک نظر ولري. جنرال مکریستال د افغانستان د جنگ په اړه د ارزیابی په برابرولو کار کوي. دغه ارزیابی به په راتلونکو څو اونیو کې تکمیل شي. تمه ده چې د ارزیابی رپورت به د جنگ په اداره کې د بدلون غوښتنه وکړي.
ګرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رای چون هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رای چون مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رای ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وخی چې معلومه شي لا مو رایه نه ده ورکړې.
د ګوتې تر رنګولو او په مسلسي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رای پاڼې ترلاسه کوي چې وایشنا او بلای نسوري رنګ لري.
رای پاڼې مو چې کله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځي او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مرابه شکله کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوي.
کله چې مو پښنه رای پاڼه کې د ولسمشتۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواري رای پاڼه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رای پاڼه کاټوي او هر یو په خپل صندوق کې اچوي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 وړیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د افغانستان په 5 ستر خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. د غراس په افغانستان او ټوله سیمه کې بیا د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 باندې خبرونه کیږي او تاسو په انټرنیټ کې هم په www.azadiradio.com باندې د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلی شي او هم په زړه پورې او مهم مطالب او رپورټونه پکې لوستلی شي. په هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې شاوخوا 350 پولیس د لازم زده کړو وروسته د عامه نظم د ساتلو په وظیفو ګمارل شوي دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال په اړه رپورټ لري.
د هرات ادرسکن پولیسو تعلیمي مرکز څخه 350 تنه پولیسو له څلور میاشتنۍ روزنې وروسته فارغ په داسې حال کې چې برای لیکونه پی وویشل شو د ټاکنو د امنیت لپاره بیلابیلو سیمو کې د عامه نظم پولیسو چوکاټ کې په دنده ودرېدل. غریب ځن کې د صاحب پولیسو قمانداني ویان سمنوال عبدالروف احمدي وی دوی له مسلکي زده کړو برخمن دي.
هفتمین دوره مرکز تربیوی پلیس ادرسکن امروز به تعداد 360 نفر پرسنل
د ادرسکن د پلیس تعلیمی مرکز څخه 350 تنه پلیس ته څلور میاشتې روزنی وروسته د نظم عامه برخه کې د دوهم ساتورمندۍ د فراغت برای لیکونه وخسته. د هغه امنیتی پلان په اساس چې د ولسمشرۍ او ولایتي شورا ټاکنو په غرض د کورنیو چارو وزارت لخوا جوړ شوی د ملي اردو د ائتلاف او ملي امنیت ځواکونو ترخوا به د ټاکنو مراکزو کې د امنیت دنده واخلي.
تنواز به هدایت وزارت امور داخله به هر جای که ضرورت باشه به خاطر تامین امنیت انتخابات توضیف بشن.
د ادرسکن د پولیسو تعلیمي مرکز څخه دا اومه دوره پولیس دی چې د عامه نظم په برخه کې برای لیکونه اخلي. ټول تر شمیر احمدی 2018 خو د چ مسلکی زده کړې په دغه مرکز کې تر لاسه کړې دي، مګر په دې سربېره هم په هرات او بیلابیل سیمو کې ګڼ خلک د پولیسو په لیکو کې بی بندوباری او ناوړه سلوک څخه شکایت کوي. د اړوند چارو کارپوهان زده کړې نیمګړې بولي او دولت نړیوال ټولنې څخه وړي څو د پولیسو مسلکی ظرفیتونه لوړ کړي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
قدر من اوریدونکو ستړي مسې پروانه خبرونه کې به په افغانستان کې د تخت پلونو په اړه معلومات اوري و باور چې تخت پلونه چیرته او څنګه جوړ و دا مطالب به زه و مان نیازی مخفی عزیزی او شریفه صاحبی در تولان دیکن.
عزتمنو اوریدونکو د مورخانو په وینا بالا حصارونه یو وخت مهم مرکزونه وو، څو دروازې به یې لرلې او په دې خاطر چې دښمنی لاندې نکړي د مستحکمو دیوالونو ترڅنګ به یې شاوخوا ګردیګوخ خندقونه هم کیندل کېدل او په هغو کې به اوبه ولاړې وي. له دروازو سره به یې د تګ راتګ په خاطر د تختو پلونه وو چې خلک به له خندقونو پرې تېرېدل. مورخانو په افغانستان کې د دوه تخته پلونو یادونه کړې ده چې یو یې په بلخ او دوهم یې په کابل کې دی. ومان نیازی په همدې اړه پوهاند استاد رازیقی نړیوال پوښتلی. تاسو را بولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
خبره د تخته پل په معرفي کولو ده. په خپله مونږ نور تخته پلونه به هم معمولا په تاریخ پاڼې چې مونږ ګورو مونږ دوه تخته پوله لرو چې دواړه تخته پوله یو ډیر مشهور دی او بل تقریبا دومره زین را شهرت نه لري چې هغه د تخته پل بازار دی د کابل د بالاحصار په غربي برخه کې. دې ته چې ولې تخته پل وایي، دې تخته پل وجه تسمیه داره چې د استحکامي قلاګانو د ساختماني عناصرو په رعایت سره د هرې استحکامي قلا نه د نورو عناصرو نه اخر کې یو جوار خندق موجود دی او هغه جوار خندق د اوبو نه ډکی ضرورت په وخت کې په دې باندې جسر تړل کیږي تختې په تړل کیږي او مربوطو دروازو ته د دې د تختې د لارې نه ورځي او وخت چې تیر شي جسر بیرته قطع کوي د دروازې نه وځي نور څوک ته رانوتی نی دا جسر یا پول د تختې په شکل به جوړو په هغه معبر کې د دروازې مخامخ به ودرو معمولا دا د تختونو په کې اعظمي استفاده شوې ده او اوسپنې په بعضې دغه کې د میخونونه په مګر معمولا د لرګي د تختونو استفاده شوې ده
ستاسو په خیال استاده دغه پلونه به څونې اوږده و تر کومې سایې پورې به رسېدو
اوږده خو ځکه و چې په خپله موږ به وګورو چې دا تخمیني به که فکر وکړم چې اوس به دا د بالاحصار خندق چې متاسفانه دغې نه دي پاتې یو څه نښې پاتې و هغه د 10 متره سوری لره نو دغه تخته پلونه چې و دغه هم د اوږدوالی د دې چې و معمولا د 150 متره پېږو او سوری دونه و چې د دې نه وسایط تیر شي البته وسایط خو هغه وخت کې موټر نه و وسایط هغه وخت کې مثلا پیلانو وسایط هغه وخت کې آسانو کچرې وې نو بنا دغه دروازې ته د دروازې په اندازه به سور د دې تخته پلونه و
او بل
تخته پل چې هغه هم په تاریخ په پاڼو کې مشهور دی په خپله فعلا اوس چې موږ د مزار شریف نه د بلخ شریف خواته ځو تقریبا جنوبي غرب طرف 8 کیلومتره کې نو د مزار شریف نه چاپ لاس ته چې موږ ګورو تخته پل دی
استاد په دې نږدې وختو کې موږ کلاګانې لیدلې دي یو څه د اوسني حالت په اړه راته وایست
بدبختانه چې په وخت کې غوښتل چې دا د دولتي تصرف نه وباسي او په شخصي تصرف کې راولي خو اوس فقط دا دی چې ټولو کې د غنمو د شټلونو ولاړو پکې چې بهترین حاصلات د غنم په دې ټولو دغه کې شوي په غیر د امیر مرتضی خان د حرم سرای نه یا د شهرستان نه چې په هغه کې غنم کم و
لدې پرته بل ځای موږ دا تخته پلونه درلو
ټول ځایونه تخته پلونه لرل مثلا منګه د کندوز بالا شاه چې وګورو هغه فقط په طرف د شمال شرق باندې چې یو رود بهیږي او نو درې خواته د هغې خندقونه موجود دي بدبختانه وخت دغه خندقونه پکې خلکو پټي جوړ کړي دي او حاصلات پکې کړي همدارنې د زابل باندې هم زه خانیم هغه هم تخته پل لرو مثلا د ګردیز هم تخته پل لرو د جلال آباد هم یو بالاحصار موجود هغې هم تخته پل لرو او د کندهار بالاحصار هم تخته پل لرو په خپله د مزار شریف بالاحصار د هغې د تخته پلونو هغه خندق فعلا هلته یو زیارت دی دغه زیارت ته چې د بالاحصار د بلخ نه وځي مخامخ مجبور یې چې د دې خندق نه تیر شي دا خندق باندې اوس نه تیږې میږې ایښي دي یو لارې پکې جوړه کړې چې موټر پکې تیر شي نور ګرچا پوره د اوبو نه ډک دي د دې خندق لکه چې مخکې ما ورته استشاره وکړه ډېر لوی عرض لري نو دا خندقونه ټول بالاحصارونو کې ټول دا خندقونه موجود دي ورته چې خندق موجود دی تخته پلونه هم هلته موجود دي
نو تاسو په خیال استاد په هماغه وخت کې چې دا بالاحصارونه او تخته پلونه عام خلک به هم ټول د همدې بالاحصار دننه اوسېدل
هم ډېره وته چې موږ د جنگي قلاګانو نمونه اخلو یا د بالاحصارونو نمونه اخلو صرف نظر د بعضي جنگي قلاګانو د غور نه ټول نه بعضي د خار خاصیت لري نو تم ټول بالاحصارونه او جنگي قلاګانو چې وي دا په خپل خار چې برجسته مثال ده د کابل بالاحصار مخکې هیڅ باندې چې ته د کم ځای د کابل یم د کابل په نوم باندې چاته نه پیژن مون ته په بعضي قلون باندې کم ځای کابلیتی بیا وته ویل کابلیتی چې نوم د کابل کابلیتی چې له ته کابلیان ورسېدل د کم ځای وځو بالاحصار په بالاحصار چې دوه بالاحصار نو چې یو پاسنې دي چې وسنه دي پاسنې وشته دي چې دغه ارګ دي دا کندوز دغه دي دا کندوز دي لاندې په خقلاوه او دلته لاندې په خپل دا کوزنې بالاحصار په کوزنې بالاحصار کې چې دغه ماته تم د عناصر دغه وي د پدې کې دي کې درمسال موجود په اصلاح سره کلیسا پکې موجود و دي کې جمعات موجود مثلا دکانونه پکې موجود د ټول خلکو ایندوانو د لپاره مشخص ځای پکې وو څو قصرونه پکې وو تاباغ او تباغ باغونه پکې موجود و دروازې پکې موجود وي کابل مخکې و هسته و یو ولکه کله په مابین د کمزې چکری د لوګر د سین دواړو خواته په چکری په برخه کې پروت و بګرامل چکری په برخه کې فقط یو کله پروت و نور خار موجود نه اصل خار چې موجود و البته هغه د مذهبي د نگان احمد لرو او بالاحصار هم د مذهبي د نگان احمد ځکه چې دلته هم د بودایي مرکز دغه موجود و اثر موجود و نو بنا په خپل بالاحصار بیرون ته ضرورت نه لري دا په خپل ذات کې یو خار و د چې خار و چې خپل یو تړل شوی خارو د ځان دفاع کولای شو او په اسانۍ سره د چانیول نه شو
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د تخته پلونو په اړه معلومات و اوریدل. اوس به شریفه صاحب راته وایي چې استانبول څه ډول بوټی دی.
نن سبا په افغانستان کې د پالیزونو میوې پخې شوې دي. په ځینو سیمو کې خلک په پالیزونو کې یو ډول زینتي بوټي کوي چې وړو خټکو ته ورته ثمر لري او خلک استانبول بولي. د غزنی اوسیدونکي ننګیالی براته وایي چې د بوټي څنګه کرل کیږي.
استانبول خو موږ خوا کې پالیزونه دي، هلته بادرنګ او تیری او داسې شیان کرل کیږي. بیا په بغلو کې د استانبولونه دي، له خاطره کوي چې هغه لږ ښه خوشبویي لري او د دې هغه میندکې لکه د بادرنګ داسې دي، سپینې سپینې وړې وړې میندکې لري او همدغسې دي. بادرنګ ته لکه څنګه چې بادرنګ او پالیزو ته جوی ښکل کیږي، دا هم دغسې جوی ورته ښکل کیږي.
له ښاغلي ننګیالي په دا هم واورو چې استانبول څه رنګ رنګ لري، خوړل کیږي که یا، او دا چې له زیلې راپړې شي څومره وخت تازه وي.
نو دا اصل کې سور رنگ لري، خو کله چې کری نو هغه جوړنګونه باسي لکه بادرنګ غوندې داسې جوړنګ کاږي. بیا په هغه جوړنګ کې دوی داسې کوچني کوچني راوخیزي، ګلان واچوي. بعضې خلک داسې پرېږدي هغه غټ سي پکې، بیا سې له ښه هغه خپل حد ته دې غټېدو ورسېږي، بیا شنې لیکې پکې پیدا سي، بیا هغه شنې لیکې سرې او زیړې سي. نو کله سور څو بیا هغه راشکوي، خلک یې بس د خوشبوي لکه خټکی داسې بوی ورکوي. او په زمن کې ډیر خواغم دي، تازه سي وش کول سي ډیر خواغه دي، خوریم خلک. او بل بعض خلک دي سي غټ سوي نه وي، مثلا درمیانه سایز تر رسیدلې خوشین وي، بس هغه راوش کوي د دې له خاطر سي ډیر ورته بیتابي راويش کوي. یا پوړو کې کی دي او یا په غنمو کې کی دي، په کې تقریبا څلور پنځه شپې بعد سورکیږي بیرته راباسي. هغه شی لکه بوټي کې سي پخ سوي وي که کوټو کې. بعض خلک دي سي کله راوش کوي، دا یو هفته خو لیک تازه وي، بیا یو هفته نه بعد سي چیشت سي دیر نرم سی، لیغن آباد بیا وچ سی.
د لغمان اوسیدونکو مرجان د استانبول زړی د ځینو ناروغیو لپاره ګټور بولی. له د باورو چې استانبول په کوم سیمو کې شنه کیږي،
دا د استانبول مثلا د غدانی د بادو د پاره کفایت لري. او خبره دا ده چې ورور دا د استانبول په لغمان سیمه کې کیږي، کوم ځای مثلا خو بو لري هغه ځای کې دا د استانبول کیږي. او دا خلک ډیر په شوق باندې یو یو دانه لاس کې اخلي، دا غسیبوی کوي او دا زما په لاس کې ده او تاسو سرګند ویني صاحب مهربانه. نو چې دغه هر سړی ورته ګوري نو شوق پی راځي، نو دا د استانبول د شوق ته پاره ده صاحب مهربانه. نو د دې ډیر ښایسته بوی منعمه بوی راځي، وې خایس خو دې هر چا خوښیږي. نو دا بازي بازي ور پسې سترګي وباسي. مننه صاحب.
د کابل ښار یو یونانی طبیب براته وایي چې استانبول په یونانی طبابت کې هم کارول کیږي که یا.
زمانم محمد حسیف و دکتر سب محمد حسیف هم درد تخلص کن یونانی طبابت کی. بله استانبول چی ده دا دا یو شتم داری چه منگ بعضی گلاسون لیرو شیشایی گونده دا پاقه که پزایکی گه ده خوشبوی نه پا شکل اکده مرگی ده فارا یا ده اصاب ده فارا حرق استفاده کی گی اگر دیر مجهز ترین حالت کار ورکی خصوصا ده اصاب تا ده ده خوشبوی در انسان روحیه تب و نازک تب خوش ساد روحیه د انسان چې تب خوشه و انسان زندگی باید ډیر راحت ولري. یعنی اصلا د انسان روحیه چې جوړه و خو هغه دوا ته ضرورت هم بیا نه لري، دا اعصاب د انسان ډیر ضرور یو هغه دشتپنی دي.
درمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره و. مونږ ته د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه په دغه پتو لیکونه راستولای شئ. په کابل کې زموږ پته ده: ازادۍ رادیو، پوسټ باکس 14، کابل، افغانستان. په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پیښور لیک راستوئ هلته مو شمیره ده 1024 یونیورسټي ټاون پیښور. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسئ.
مبارکی راته آلاما، مبارکی راته آلاما.
آزادی رادیو مستقل رادیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب. د آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د سولې په نوم یوې نوې مجلې له چلوونکي سره مرکه لرو. په روسیه او پخواني شوروي کې د روشاني نهضت په اړه د شویو څېړنو له حاله خبرې شئ. د یون فرهنګي یون د مطبوعاتي فعالیتونو په باب مرکه اورئ، او د دې اونۍ په ازادي راډیوي قاموس کې د پلاټ په اړه بحث لرو. په ابتدا کې به لینا شریفي واورو چې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کې راته څه لري.
د افغانستان نامتو هنرمند فرهاد دریا انتخاباتو ته د خلکو د رابللو په مقصد کنسرتونه پیل کړي دي. د خپلو کنسرتونو لړۍ له جلال آباده پیل کړه، او د بلخ او هرات په شمول په نورو ولایتونو کې هم د کنسرتونو د اجرا کولو پروګرام لري. فرهاد دریا په وروستیو کلونو کې ګڼې هیوادنۍ سندرې ویلي، او په هغو کې د خپل وطن خلک سولې، دوستۍ او اخوت ته بللي دي. ده ته د سولې د سفیر لقب هم ورکړ شوی دی. جاپان ویلی دی چې په بامیان کې د یو موزیم د جوړولو په کار کې له افغانستان سره همکاری ته تیار دی. په کابل کې د جاپان سفیر چې د خپل ماموریت د دورې په پای کې د ولسمشر له دویم مرستیال کریم خلیلی سره وکتل، وویل چې جاپان غواړي په بامیان کې د یو موزیم په جوړولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. یوې 14 کلنې افغان انجلۍ د انځورګرۍ نړیواله جایزه وګټله. دا انجلۍ چې فرشته نومیږي د کندهار د نازو انا د ښوونځي زده کوونکې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام سازمان په کابل کې ویلي دي چې فرشتې د انځورګرۍ په هغې سیالۍ کې دا جایزه وګټله چې د همدې سازمان لخوا جوړه شوې او 24 هیوادونو پکې ګډون کړی و. په کابل کې د افغانستان پیژندنې د تحقیقاتي مرکز د بنسټ تیګه کېښودل شوه. د دې مرکز د ودانۍ په جوړولو به $2 میلیونه ولګیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم دادفر د دې ودانۍ د جوړېدو د کار د پیلېدو په غونډه کې وویل چې د افغانستان پیژندنې په مرکز کې به د افغانستان د فرهنګ، هنر، ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه په اړه څېړنې کېږي. د افغانستان پیژندنې مرکز به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. یاد دی وی چې د افغانستان په علومو اکاډمۍ او اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې هم د افغانستان د فرهنګ د پیژندلو لپاره ادارې شته، خو د ځینو کسانو په نظر لازم فعالیت یې نشته. په خوست کې یوې نوې راډیو خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د هیلو کاروان نومیږي په شاوروس کې 8 ساعته خپرونې لري. د هیلو کاروان راډیو مسؤول محمد صادق دی. په خوست کې 3 نورې غیر دولتي راډیوګانې هم خپرونې کوي. د تیری جمعې په ورځ د کندهار ښار په آریا سنټر کې د نامتو شاعر او دینی عالم مولوي عبدالغفار بریالي د ژوند، شخصیت، آثار او افکارو د څېړلو سیمینار جوړ شو. په دې غونډه کې چې په کندهار کې د حسام ټولنې په هڅه جوړه شوې وه، یو شمیر پوهانو او ادیبانو ویناوې وکړې او مقالې واورولې. د مولوي بریالي د لمانځ غونډې په ویاړ په کندهار کې د حسام ټولنې لخوا د ابوالفیض په نوم یو کتابتون هم چې د جوړېدو مالي لګښت یې یو ځایي سوداګر حاجي تورجان په غاړه اخیستی و پرانیستل شو. حسام ادبي ټولنه په کابل کې هم فعالیت کوي، او د پرون په نوم د تاریخي موضوعاتو یوه مجله خپروي. په کابل کې د روحاني نهضت نړیوال سیمینار پای ته ورسید. په دې علمی غونډه کې چې د اسد په اوومه او اتمه نیټه په کانتیننټل هوټل کې روانه وه، د روسیې، پاکستان او هند ځینو پوهانو هم برخه واخیسته. د روحاني نهضت سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړ شوی و.
په کابل کې د روشانی نهضت د تیرې اونۍ سیمینار ته په روسیه کې د افغانستان کلتوري آتشه ډاکټر لطیف بهان هم راغلی و. دلته له ښاغلي بهان سره په روسیه او پخواني شوروي کې د روشانی څېړنو د وصیت په باب خبرې اورئ. ډاکټر بهان دوایی:
ما د سیمینار ته هم داسې مقاله لیکلی وه چې هغه نومېده په د روسیې په امپراتورۍ په شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیه کې د روخانانو یاد. د هغو څېړنو له مخې چې ما کړي یا شوي دي یا مې لیدلي اورېدلي دي، د لومړي ځل لپاره په 1855 کال کې پروفیسور ډور په خپل هغه کتاب کې چې د پښتو منتخبات نومیږي، د هغه په سریزه کې ویلي دي چې د روحاني نهضت په اړه د پروفیسور لیدن مقالې لوستې دي. په دغه سریزه کې درې څلور ځایه د روحانیانو یاد راغلی دی او په دغه منتخاباتو کې د اخوند درویزه د اثر یو برخه راخستل شوې ده.
او بخشي خپل د روحانیانو د لیکنو د اثر کومه برخه خونه راخستل شوې
په دغه منتخاباتو کې نه راخستل شوې،
خو یادونه شوې ده.
یادونه شوې ده او د یادونه نه داسې ښکاریږي چې کېدای شي په هغه وخت کې د خارکوف ښار چې اوس د اوکراین د جمهوریت یو ښار دی، هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې شوي او په هغه کې د روحانیانو د نهضت په اړه هم کار شوی وي. د شلمې پیړۍ په پیل کې شوروي پوهان ښاغلی ریسنر د یو حیات په ډله کې کابل ته راغلی دی،
امان الله خان په وخت کې،
او په خپل یو بل جلا کتاب کې په دربار په څو غونډو کې، البته په ځینو مراسمو کې ګډون کړی دی، دغه په باره کې جلا لیکنې لري. خو هغه په افغانستان کې د فیوډالیزم د وادې په نامه یو کتاب لیکلی چې هغه کې یوه برخه یا یو عنوان په ځانګړې توګه روحاني نهضت ته جلا شوی دی.
طبعا د شوروي په وخت کې لیکل سوی کتاب دی، د تاریخ مارکسي تحلیل به یې پکې. دوی څه وایي؟ دا روشانیان دوی ته د فیوډالیزم خلاف ښکاري شي، څنګه ښکاري شي؟
شوروي په وخت کې په ځانګړې توګه داسې کوم قطعي فیصله چې دا نهضت یا دهقاني یا سیاسي وګڼي یا مذهبي نه دي شوي. په دې اړه زیاتې څېړنې په څلوېښتمو کلونو کې شوي دي. د شوروي د علومو اکاډمۍ او د دولت لخوا یو ځانګړی ډله، علمي ډله، په ځانګړې توګه د روحانیانو د نهضت د څېړنې لپاره ګمارل شوې ده او هغو د څو کلو په اوږدو کې په دې اړه کار کړی دی.
ډاکټر بهان، په روسیه کې چې د روحانیانو په باره کې کومې څېړنې شوي دي، دغسې یوه نوې نتیجه، یوه جالبه نتیجه چې ستاسې لپاره د یو افغان محقق په صفت هم د منلو وړ او په دې ساحه کې یو مهم پرمختګ ګڼئ، هغه تاسو ته څه په نظر درځي؟
د ما دپاره په زړه پورې دا ده چې دغه غورځنګ په هغه وخت کې په شوروي اتحاد کې زیات ته پاملرنه ځان ته را اړولې وه چې په افغانستان کې لا په دې اړه څېړنې نه کېدې.
دا خو د دې څېړنو تاریخي اهمیت دی، خو د دوی دغه بریاوې څه دي؟ نتایج چې ستاسو توجه جلب کړې ده هغه کومه خبره وه؟
هغه په دغه وخت کې چې دغه څېړنې خپرې شوې دي او افغانستان کې په دغه تحلیل چې دا یو بزګري نهضت و، بلاخره یو بل استاد لیکلي چې دا یو کمونیستي نهضت و، دا د پام وړ خبرې دي. حالان چې موږ پیګو چې د روحانیانو نهضت البته په لومړي سر کې ټولنیز آزاد غوښتونکي روابط درلود، خو پیر روحان د خپل دغه ارمانو ته د رسیدو لپاره د مذهبي غورځنګ په توګه دغه کار ته پاملرنه وکړه.
شوروي له ړنګېدو وروسته په اوسنۍ روسیه کې څه څېړنې شوي دي؟
په اوسنۍ روسیه کې ځینې ځوان استادان اوس روحانیانو ته د دوی ادبیاتو ته زیاته پاملرنه کوي، د دوی تصوف ته زیاته پاملرنه کوي. خو د پخواني شوروي اتحاد یو هیواد چې هغه ازبکستان دی، هلته یو ستر پیاوړی متخصص زه فکر کوم د پخوانی شوروي اتحاد په سیمو کې تر ټولو نه ستر روحان پیژندونکی رحیم منانوف ژوند کوي چې اوس د ازبکستان په اغلب ګمان د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ مشر دی. د نه یوازې د خپل ماسترۍ ډاکټرۍ او دویمې ډاکټرۍ تیزیسونه په روحانیانو لیکلي، بلکې په همدې کانفرانس کې په همدې وروستي سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی و
د تېرې اونۍ
ما د هغه یو کتاب ولید چې بیا یې د روحانانو په اړه لیکلی او په 2004 کال کې خپور شوی. د هغه کتاب یو بل په 2002 کال کې خپور شوی، روسي ده، په روسي ژبه ده، او بل کتاب یې په 2004 کال کې خپور شوی دی چې ما هغه کتاب لا نه دی لوستلی. خو له بده مرغه د وخت او د هغه د بوختیا له امله هغه ونه شو کولی په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. د ده ټول ژوند روحانیان دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
قلعه سیف الله د کوټې او ژوب ترمنځ پرته سیمه ده. په دې وروستیو ورځو کې په قلعه سیف الله کې د سولې په نوم مجلې لومړۍ ګڼه له چاپه راووته. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د سولې مجلې له چلوونکي محب الله شیراز سره دغه مرکه کړې ده.
محب الله شیراز صاحب، تاسو په دې سیمه کې دغه د یوې نوې مجلې په راایستلو پیل وکړ. ستاسو مجله زموږ مخته پرته ده. دغه مجله سوله نومیږي. څه اړتیا مو احساس کړه چې په دې سیمه کې یوه مجله راوباسئ او ولې مو نوم سوله ورته غوره کړ؟
ما دا محسوسه کړه چې موږ باید یو خپرونه ولرو او هغه بالکل خپلواک او نبیلې د ټولو خلکو لپاره، هر نظر څوک وړاندې کولی شي، خصوصا په هغه کې ادبي او بله پوښتنې تا د نامه په هکله وکړ. نوم خو نو معلومه خبره ده چې زموږ د سیمې دپاره، زموږ چې کوم پښتون وطن یا افغان وطن چې کوم اور پکې بل دی، موږ ته ضرورت دی چې موږ د سولې دپاره تبلیغات وکړو.
ستاسو په دغه مجله کې به پر هر ډول موضوعاتو باندې لیکنې خپرېږي که یا یوې یا دوو موضوعاتو ته مو ځانګړې کړې ده؟
یا بالکل هر اخیر هر څوک هر نظر باندې وړاندې کولی شي، او کوشش باید چې په دې کې دی چې د هرې لیکنې پایلې چې هغه پر سولې باندې یو د سولې پیغام پکې موجود.
زموږ د پښتو اکثر مجلې چې دي صحیح ده، خپلواک او پیلی خودی، په اکثر مجلو کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکنې خپرېږي. شب نه وای چې تاسو د خپل مجله یوې موضوع ته ځانګړې کړې وای، ځکه داسې مجلې موږ ډېر کم لرو.
یوازې که موږ پر یوه موضوع باندې شیان ولیکو، نو هغه به هم زموږ چې کوم دغه دی غوښتنه ده زموږ د ټولنې، هغه به نه کړه. نو ځکه په دې باندې ما ودیت هر اړخیز د غور کړی دی.
اشکاره خبره ده چې د سولې په اړه به تاسو سیاسي لیکنې راټولوي. د دې لپاره به تاسو مشخص لیکوال څخه غوښتنه کوئ چې د سولې په اړه لیکنې درته وکړي چې په هغه کې ټول سیاسي اړخونه هم پام کې ونیسي او یو تحلیلي لیکنه وي. که یا کار چا یو لیکنه دروسته ولا هغه به پکې خپروي.
خو زموږ به کوشش دی، زیاته به زموږ هڅه دای چې موږ لیکوال ودې ته واچو چې هغه باید ټوټل چې کوم د لیکنې په پایله یې پر سوله باندې خطي او د سولې پیغام پکې ورکړي. نو کوشش به زموږ دی او لیکوال ته به موږ دا خواست کوو چې هغه د سولې لپاره څه ولیکي.
په پښتو کې اوس ګڼ شمېر پښتو مجلې او خپرونې راوځي، لیکوال کم دی او مجلې ډېرې دي. تاسو به څنګه وتوانېږئ چې په خپله مجله کې یا خپلې مجلې ته ښې لیکنې پیدا کړئ او له لیکوالو څخه غوښتنه وکړئ چې هغوی تاسو ته ځانګړې لیکنې وکړي چې هغه په نورو مجلو کې نوي خپرې شوي یا په ویبپاڼو کې نوي خپرې شوي؟
زموږ به بنسټیزه توګه باندې زموږ دغه هڅه به وي چې موږ لیکوال اول ودې شي ته وهڅو او هغه په دې باندې مطمئنه کړو چې هره زموږ غوښتنه چې کومه ده دغه شی دي. که چیرې لیکوال په دې مطمئن شي، بیا که هغه لیکنه که څه داسې په کمزورې ډول وي، معیاري هم خاص نه لیکي، خو پیغام چې دی هغه داسې د سولې پیغام وي، نو زما په خیال سره چې دا به بیا یو ځانګړتیا ولري.
په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خپرندویو موسسو لخوا د ګڼو کتابونو د یو ځایي چاپولو ځینې مثالونه وینو. په تېر هوت میاشت کې د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو اتحادیې کابو 16 عنوانه کتابونه یو ځایي چاپ کړل. تر دغو کتابونو د مخه مصور خپرندوی موسسې د ماشوم ادب کابو 16 عنوانه کتابونه په یو وار له چاپه راویستل، او د روان کال د مڼې ګل مشاعرې په مناسبت هم کابو 16 عنوانه کتابونه خپاره شول. البته دغه کتابونه د مختلفو لیکوالو وو، خو یون فرهنګي یون تر ډېره حده د ښاغلي یون کتابونه یو ځایي خپاره کړي او د خپاره کړیو آثارو سیډیانې هم برابرې کړي دي. د دغو کتابونو او یون فرهنګي یون په اړه د ښاغلي یون او لیکوالو مارخ رسول باوري سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ا شغله یون په دې ورستو ورځو کې ستاسو دردش کتابونه چاپ شوی دی یو ځای او دغه تیره جمعه د مخکتنې غونډه هم وه په سرینا هوټل کې. معمولا دا لیکوال یو کتاب چاپوي یا دوه، تاسې یو دم د دردش کتابونو چاپولو ته نیت وکړو، دا څنګه ده؟ شاید ډېرو ته تعجب خبرې.
مننه. اول خو دې کې باید زه ویم چې دې کې شپږ کتابه هغه دي چې ما راټول کړي، څېړنه مې پکړې، حاشیه او یا تعلیقات او یا سرزم پې لیکلې. شپږ کتابونه د بېلابېلو لیکوالو دي، بیا درې کتابه ما ژباړلي درینه پښتو ته، او نور پاتې کتابونه چې دي دوه کتابونه پکې د شعرونو دي، زما خپل شعرونو مجموعې، او نورې پاتې د اکثره څېړنیزو علمي کتابونه دي. نو دا زما د یوې ورځې کار نه و، دا د شلو کلونو متواتر کار و. په دې کې شل عنوانه کتابونه داسې دي چې پخوا چاپ شوي، او دیارلس کتابونه چې دي دا نوي و. نو دې یو ځایي اقدام په دې خاطر وکړو چې خپل مې یو په مسجم ډول باندې یو څه ټولنې ته وړاندې کړو.
شاغلې باوري، تاسې باید شاغلې یون کتابونه کتلې، تاسې څه تبصره پرې کوئ؟ څنګه کتابونه دي؟ څه خصوصیات لري؟ یو اوریدونکی دی په یو کلي کې ناست دی، له دې کتابو بیخي خبر نه دی، تاسې څه ویل ورته غواړئ د یو لوستونکي په صفت؟
یوه ګټه خو دا ده چې موږ ته داسې کتابونه چې اوس موږ لاسرسی نه ورته درلودې، دا کتابونه زیات شول، بیا راپیدا شول. دوهمه برخه دا چې دا بېلابېل عناوین و د کتابونو په مختلفو برخو کې سوي، د دې کتابونو ارزښت شته، او دا شکر وسو چې په یو ځای د خپلو مینوالو په واکې ورکول شول. او درېیم تر ټولو زیات چې زه البته ورته ګورم، هغه ارزښت یې دا دی چې یون صاحب په دې خپل دې عمل سره یو ډول نور ځوانان لیکوال او څېړونکي وننګول چې هغوی هم لا وتړي، او دغسې یو مثبت رقابت را داخل سی، را ودانګي ترڅو چې خپل کتابونه زیات کی، خپل لیکنې زیات کی.
یون سه په خبرونو کې راغلل، په خبرونو کې راغلل وې دی یون سه درې درش کتابونه چاپ شوی دي، خو تاسو وایئ چې دا ټول هغه نه دي، ستاسې لیکنې نه دي، ستاسې خپل لیکنې پکې څو دي؟
شپږ کتابونه پکې، شپږ جمع درې،
یعنی
نه کتابونه چې ترجمه او راټولونه شامل
شغله. یون دا کتابونه دي یون فرهنگی اون لخوا چاپ شوی دی، مخکې دا مثلا نه ولا یا مشهور نه ولا مطرح بنه، تاسو څنګه دی غوړی چې دا سلسله جاری وساتئ؟
دا به یوازې اکثر کلتوري کارونه پر مخ به سیاسي کارونه مدا یعنی بیلې، نو
دا ټول نه یعنی سیاسي هم دا
نه یوازې کلتوري ټول نه
کلتوري بسټ دی. دا چې تاسو پروګرام څنګه دی؟ فرضاً کتابونه به چاپوي، نور کارونه به
موږ غواړو چې دې ټولنه لارې بیلابیل لیکوالو سره اول په تماس کې شو، د افغانستان د ادبیاتو خصوصا د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره، د ژبې د ودې لپاره اول یو مشر پلان جوړ کړو. یو نیم کال موږ په دې باندې کار کوو، بیا دې نو وروسته موږ غواړو چې ټول پښتو کتابونه شي دي، دا زموږ هیله ده، دا چې په څومره وسرسي کنه د لسو کلونو په بهیر کې ټول پښتو ناچاپ او چاپي کتابونه یو ځل بیا له سره چاپ کړو.
تاسو لپاره د عمل کېدو جوګه ده چې ټول کتابونه دوباره بیا چاپ کړو؟
دا صح کار نه ده، دا موږ اوس وسایل زیاتوي، موږ ټول پښتو کې منګه تر لږ ضرورت تر شل ضرورت انوار پورې کتابونه لرو.
دا ډیر نه دي
نه، په ایران کې په یو ونه کې 1200 انوار کتابونه
چاپ دي،
او منګه مو وسوسه لرو وخت کې 3000 کتابونه چا نه شاپول، موږ وایو شاپول.
شغله یون، تاسو ول چې ځینې کتابونه علمي دي، تحقیقاتي دي، ځینې ادبي دي، هنري دي، شعرونه مجموعه هم دي، طبعا شعرونه خو په شاعر باندې ګراني لایغه به تیر سو. درته وایي چې په خپل اکاډمیکو کارونو کې تاسو دی لیکوال په صفت په خپل اکاډمیکو کارونو کې کوم ته ډیر اهمیت ورکوي؟
دا کتابونه خو د ځیل کې لیکوال اولادونه ډیر سخت تفکیک کوي، مګر کوم اولاد باندې چې مور پلار ډیر دریدلې ډیر په زوري دلې او دغه په تربیه کې ډیر رول ادا کړی، سلیشوی نه په ډیر ګران په دې کې خو یا علمي کتابونه خو ایوازي په علمي اساساتو لیکل کې احساس په ډیر داخل نه وي. نو کوم شای چې ما ته ډیر زیات دردولم کړولې، مګر په شلو کلونو کې د افغانستان فرهنګ ته وختي ځو نه وشي، بل فلم مالي دل عزیز یم غسانې شاید هم په دې باندې مالک د افغانستان فرهنګ ته وختي ځو نه. نو بل کتاب شو له افغانستان د مسرکی قدرونو د فرار عواملو، چې دا وړوکی کتاب خو د زموږ د ټول ملت ملي شتمنی، مانوي شتمنی چې د مملکت نه څنګه بهر شو او څنګه مسخ شو، څنګه له منځه لاړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
پلاټ څه ته وایي او په داستان او شعر کې څه نقش لري؟ د راډیو ادبي قاموس د دیونی په باس کې استاد نجیب منلای د پلاټ په اړه خبرې کوي.
Thank you.
استاد نجیب منلای په ادبی اصطلاحاتو کې پکیر بیا په داستانونو کې د پلاټ اصطلاح ډیره یادیږي او د داستان یو مهم عنصر بلل کیږي. اوس په شیرونو کې هم همدا خبره کیږي. په دې روان بحث کې به په پلاټ خبرې وکړو.
پلاټ په انګریزي کې د سیسې ته یا توتیې ته وایي. په دې معنا چې یو واقعیت دی په یو حالت کې دی، دا واقعیت باید د دې حالت نه ویستل شي یو بل حالت ته لاړ شي. د اول حالت او د دویم حالت ترمنځ یو تعداد پیښې رامنځته کیږي. دا پیښې لا اتناهي پیښې دي. د دوو ټکو ترمنځ که تاسو وغواړئ چې کرښې وباسئ، تاسې په لا اتناهي شمېر کرښې ایستلی شئ چې دا دواړه کرښې سره وصل کړي. تر ټولو لنډه البته مستقیمه کرښه ده، مگر که د لنډوالي قید ته نه وباسئ نو تاسې په میلیونونو میلیونونو او د هغې نه بلاور زیاتو ډولونو باندې کولی شئ دا دوه ټکي سره یو ځای کوي. مګر دغه هره کرښه چې تاسې انتخابوئ، دا کرښه به تاسې د اول ټکي نه دویم ټکي ته رسوي. د دغې کرښې ترسیمول او د دغې کرښې انتخابول پلاټ دی. یعنی څنګه زه د یوې پیښې نه، د یو حالت نه، د پیښو د تسلسل په وسیله یو بل حالت ته رسم.
شانو د دې معلومیږي چې د پلاټ په تعریف کې پیښې شاملې دي، د پیښو ترمنځ تسلسل شامل ده، او دا پیښې باید له یوه حالته بل حالت ایجاد کړي، له ای نه باید بی ته یو تغییر راولي. دغه درې مفهوم پکې شامل دي. نو
دغه درې مفهوم اساسي مفاهیم دي، مګر د دې تر څنګه البته موږ د هنر په باره کې خبرې کوو. نو زه چې د ای نه بی ته ځم بیلابیلې لارې لرم. په دغه بیلابیلو لارو کې موږ ویل چې دا لایتناهي لارې دي. د یوې انتخابول په دې معنا دي چې لیکوال غواړي چې له دغې لارې نه لوستونکي ته علاوه د دې نه چې د واقعیت د تغییر کیسه کوي یو بل پیغام هم ورسوي. ځینې فرعي شیان چې په دې لاره کې راپیدا کیږي هغه هم لوستونکي ته ورسوي، او د دغو فرعي شیانو په واسطه هغه مستقیمه کرښه چې له الف نه بی ته ځي او په هغې کې فقط همدومره پیښیږي چې له الف نه بی ته حرکت وشو، د هغې تر څنګه نور ښکلاوې هم ایجادوي. نو کله چې د پلاټ خبره کوو په هغې کې د پیښو ترمنځ ارتباط، د پیښو ترمنځ تسلسل، د پیښو ترمنځ یو پر بل تکیه، او همدارنګه د پیښو او د لوستونکي ترمنځ هر شیبه ارتباط قائمول، لوستونکي د پیښو په واسطه داسې مصروف ساتل چې هغه بی ټکی چې زه ورته روان یم هغه د لوستونکي له ذهنه وویستل شي او د لوستونکي نه لار ورکه کړي، یعنی چې هغه ته یوه تلوسه پیدا کړي، دا ټول بیا د پلاټ په ترکیب کې شاملېږي.
یعنی هغه څه چې موږ په پښتو ادبي اصطلاحاتو کې تلوسه ورته وایو، سسپنس، دا هم د پلاټ په مفهوم کې شامل غونډه شی دی.
سسپنس د پلاټ یو وسیله ده.
د پلاټ وسیله ده که د پلاټ نتیجه باید وبولو؟
د پلاټ یو وسیله ده. د پلاټ موږ ویل چې د یو حالت نه بل حالت ته تګ دی، مګر دا سسپنس چې موږ په دې کې ور اضافه کوو دغه د پلاټ د بریالیتوب یو وسیله ده. موږ له یو حالت نه حرکت کوو، دلته دغه حرکت ورو شروع کیږي. که چیرې دا حرکت مستقیم وي هیڅ خبره نه ده، زما وزه له پټي نه غوجل ته ځي، نوره کیسه خلاصه شوه. مګر که زما وزه زما له پټي نه د غوجل ته ترو په لار باندې ستا پټي ته درغله، دلته یو جنجال پیدا شو. جنجال د وزې د پاره نه دی، جنجال زما او ستا ترمنځ دی. نو وزه چې د غوجل خواته روانه وه اوس د غوجل خواته نه ده روانه، اوس وزه د دې یوه وسیله ده چې زما او ستا ترمنځ تعامل پیدا شي، او دغه ټکر کو ماته د دې اجازه راکوي چې زه د خپل کیسه وګده کم، زه خپل کیسې ته تنوع وربخم، زه د خپل کیسې په منځ کې نورې پیښې بیان کم، زه د پیښې د خپل کیسې په زمین کې ځینې ښکلاوې بیان کم.
استاد منلی، تاسو د تسلسل او د رابطې خبره وکړه. تاسو ویل چې د پلاټ په مفهوم کې د پیښو ترمنځ د تسلسل او رابطې مفهوم او عنصر شامل دی، خو که داسې ووایو چې د رابطې په ځای باندې که چې د پیښو ترمنځ د علیت رابطه، دا به بهتره نه وي؟ ځکه ممکن دوه پیښې رابطه سره ولري خو له یو بل نه متاثرې نه وي. ممکن دوه پیښې په یو شکل د اشکالو د یو بل په څنګ کې واقع سي، رابطه به سره ولري خو له یو بل نه به ونه ځي شي، خو که له یو بل نه وځي شي نو آلتا اگه شایسته تاسی دی تلویزیون تقاضا لری، اگه شایسته تاسی دی داستان دی پرمختگ تقاضا لری، اگه بیا اگه وقت مطرح کیشی، آیا داغه که وای بهتره نده؟ دی پیشو ترمنس دی رابطه پزایی که دی پیشو ترمنس دی الیات رابطه وایو.
دی الیات رابطه که وایو د پلات موضوع تری و هدا محدوده وو. یعنی کچیر مون دا الیات مسئله مطرح کو، اگه پا دی مانا دا چه پا هر قدم که ز دا مخکینی قدم نتیجه گورم.
استاد من رایوز اگه مشهور مثال دای پا دی کلاسیک مثال ایسیت لری پا دی داستانیات پیاتو که دی پلات پا توزی که وی پاچا وفات سو او بیا ملکه وفات سو دا دو پیشی دی خو دوی پا خپل منز که رابطه نلری دی علت و معلول رابطه نلری خو که ووایم پاچا وفات سو او دی پاچا لغمه ملکه وفات سو دلتا دوما پیشه دی اولی پیش زیشنده سو دی علت و معلول رابطه سر پیدا کرده دی علت رابطه راغله دلتا دوی وای دا دی پلات ماهیت دا پکی دا پا دو پیشو کی دی پلات رابطه ستا پلات ستا پکی نو آلتا خو پا دی کلاسیک مثال کی د پلاټ پیڅه کې خو د دې علت معلول په خبرې ډېر تاکید کیږي
په کلاسیک مثال کې او کلاسیکو تعریفونو کې د علت او معلول ترمنځ ډېر تاکید کیږي او دا یو وقت دی مګر پلاټ په دې باندې نشو محدودېدلی که همدغه ستا مثال راواخلو پاچا مړ شو یوه پیښه ملکه مړه شوه دوه پیښې د دې دواړو پیښو په نتیجه کې شاهزاده بې سرپرسته پاتې شو نو دا دوه پیښې که څه هم د علت ارتباط سره نه لري مستقیم مګر دواړه پیخې د یو معلول د زیږولو په برخه کې سره شریکې دي نو په دې خاطر زه وایم چې د پیخو ترمنځ رابطه چې د علیت رابطه د روابطو یوه برخه ده
استاد منلی د شعر او د پلاټ د رابطې بحث یو څه ډېر نوی دی د داستانونو ترمنځ ارتباط په هر حال په قدیمو ځینو داستانونو کې هم ډېر پیاوړی دی اگر چې کمزوري پلاټونه به وي خو شته مومن خان ځکه هندوستان ته لاړ چې د شعرونو ولور وګټي خو موږ په پخوانۍ ادب پوهنه کې د شعر او د پلاټ بحث نه دی سوی دا رابطه مطرح سوې نه ده ځکه چې غالب ادبي جریان د غزل جریان و غالب ژانر غزل و په غزل کې بیا دا شی نه و خواته نن سبا په غزل کې هم د پلاټ خبرې کیږي دا ویل کیږي چې فرتن یو نظم دی په دې نظم کې باید هېڅ داسې مصره نه وي چې صرف د خپل شایست په خاطر راغلی یا د قافیې په خاطر راغلی بلکې باید د دې ټول نظم سره عمیق ارتباط ولري په اروپایي ادب کې دغه د پلاټ او د شعر بحث څنګه دی او څومره اهمیت لري او د افغاني ادب لپاره څومره مهم دی
لوی ارګون یوه خبره کوي فرانسوي لیکوال چې زما ډیره خوښیږي هغه وایي زما په اثارو کې داسې ټکی نشته چې زه یې له خپل کتابه وباسم په دې معنا چې هره کلمه چې ما انتخاب کړي او لیکلې مې ده په هغې مې فکر کړی او په همدغه ځای کې باید دا کلمه راشي د دې کلمې په ځای بله کلمه په دې ځای کې نشي راتللی که بله کلمه پکې راغله بیا هغه زما اثر نه دی دا خبره البته یو څه افراطي خبره ده مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د یو فکر د بیان دپاره له تورو او له کلماتو نه استفاده کوو نو باید چې کلمات په داسې ډول راشي چې د فکر د بیان دپاره وي نه د بل څه دپاره که د بل څه دپاره وي هغه اضافي کلمات دي هغه په بل ځای کې هم کارېدلی شي زه فکر کوم چې اوس موږ په شاعرۍ کې هم دې ته ضرورت لرو چې یو ډول پلاټ په خپلو شعرونو کې ور دننه کړو البته دغه پلاټ هغومره دقیق او هغومره پراخه نه دی لکه په داستان کې چې دی
د دیونه یا سادی راډیو مچلا هم دومره و نور نو اجازه غواړو پیسې ته وسی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com